ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د صفی ولاستان اگزایمو لمړی دغه خبرونه ته راغلاست وایم. په هرات کې د جامو او سنگارتوکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په اومه ناحیه کې لګیدلی و او څو ساعته لمبې ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چاته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د وادي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لوی لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلي دي چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې اورئ چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی. ویل کېږي چې تر 8 میلیون کسان به سکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته چا له لوري نه ده شوې.
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اژانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې دې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي تېره اونۍ د درې ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو خو د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه دا ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټول میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په خونیزو پروژو کې لښکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنکا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي، او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دیجمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخونی ول شي، دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیزې ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. وموغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنۍ او غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکونکي خونځې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارۍ د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیات شوی، او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې دغه لښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجه نه.
د ختیځ لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسي کراچي مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړي دی وای د ورځې 100 یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې پډيري سختي کیږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته ولکه زوی مې د په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې د ځان سره یې سرګړې ده پرونم 100 روپۍ پټول ورته کار کړي اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. 14 کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وایي پلار یې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي. دی هم د خپلو ستونزو غوټه راته سپړي.
دغه سبا یې زما ماښام راځم یا 500 روپۍ کېږي. پلار مې نشته، بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپږ نفر است. حکومت نه دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده، او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکې اف ای ډبلیو اس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروي کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لاس ورځ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د بری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلملي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري او دا چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ورودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای ومومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي ده ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې لالهند دي، هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي وو کنه، دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وو چې افغانستان ډېر ضرورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پات شو خلکو ته، د بېچارګي پات شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ په نوم جګړه دي، یو ورځ د دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرخ شافیزي و د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشری مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې 80% نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بده سال کې د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2021 کال راهیسې د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستي شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیواد بهر دي د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې یو نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. په پاکستان کې یو افغان خبريال چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وینا یې اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبريالانو د سي کوم ټولنې د همکاري ټولنې نو ما سره د سي کوم راستا مطلب مالی مرسته چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم ورته بار بار ایمیلونه کړي دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړي دي، مشکلات مې ورسره شریک کړي دي، خو د ځینې موسسو له لارې دفترونو له لارې جواب راغلی دی، خو هم منفي راغلی دی. لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، دا د خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نه شو کولای چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
دغه افغان خبريال وایي په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خپاره شوي راپورونه تر ډیره نمایشي ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په سلو کې 80% نمایشي راپورونه خپروي. په پاکستان کې مېشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اورېدلو یې هیڅوک نشته. ممکن د یو شمېر بنسټونو لخوا به خبريالانو سره نغدي مرسته شوي وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال راپدې خو د طالبانو د ظلمونو تاوتریخوالي له امله جلاوطنۍ ته مخه کړې. دغه کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړې دوی یو بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره لدی چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان زبیولا مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمېر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان ګاونډیو لویدیځو نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو لټکنی کېدو شکایت کوي. دوی وایي د ځینو دغو پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیا پروژو د پلي کېدو په هیڅ ټکنۍ شوې دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډیری پراختیا پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و، د 220 روغتونو هغه ودانې چارې 80% دغه چارې بشپړې شوې دي، پاتې ده 60% کار پاتې دي، دوه کاله تیری په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلی ودانې چارې چې هغه هم تقریبا 80% چارې بشپړې شوې دي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
ستونزه دا ده هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي، ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی، که تیر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چاله مشرې ایزابل موسار سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د دې جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پرې کېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی، وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو. دا لومړی ځل دی چې روسیه په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د یوې برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سینټ پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سینټ پیټرسبورګ له غونډې څو ساعتونه تېر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملین دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل:
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیه د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نږدې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 5528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 161 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم مارینا خان درو پیژنو، یو افغانی الاصل بریتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلی دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه ښکلی رنگ ډیر ذکر نه کیږي. اسرار علم مومند د اسوشیټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مې په 23مه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ، نو پته راته نه وا چې د جنکو نمایندګي څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکه با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډېر پیغامونه راغلل. نو له دې کبله زما هدف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایات څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا کالي خرڅول وو. خدا مهال د نوموړي سره څه باندې 40 مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزي دي. ډیر دغه د کجکی ولسوالۍ د بازار دکانونه نړیدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي، سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 380 کاري د مشاوه بعد وخت دي. نو اوس به څونه مخلوقي څاکو به نه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي د مسلمانان به هر څه چیرې ولاړ شي، پر کوم ولاړ شي؟
السلام علیکم. جوړې درې ازادي راډیو کارکوونکو او دیدونکو ټول سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته. دو بوله کمی سرمخی و دازادی رادیو لکرکون که دخما دا وقتن دا چی دا زمود غاک سر لورتور چارواک ورسی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زید دازادی رادیو طول و ریدون که تسلام نوائم. زو محمد رایم دی غزنی ولایت و سیدون که ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام دا سی دی افغانستان پو نانوائی وو کی زیاد سودا کاری ول کی گی پولو کیا چول کی گی. آغا اولو مقصد دو پر سوی نو ډیر سوډا کارول کیږي کې د دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نویني خو ما پخپله سي نانوایي وکي کار کړی او نانوایي وکي مې کتلي مقصد زیاته سوډا کارول کیږي.
وخت مخشتن نه نیمې دی ورزو لنډو خبرونو ته. د هرات ښار په ومناهیه کې د سینګار توکو او جامو د یو لوی مارکیټ د اورلګیدو له امله خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه سهار وختي شوې وه او څو ساعته دوام وکړ. د دغې لوی اورلګیدنې علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې. چا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې خو د هرات د اطفایي ځینې منصوبین د اور د مړه کولو پر مهال د لوګي له امله مسموم شوي دي. د اروزګان چارواکو تایید کړي چې هلته یو قومي مشر په یو شخصي شخړه کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د نجیب الله عرفاني په نوم دغه قومي مشر د خاص اروزګان پولیس والي کې تېره شپه د ځمکې پر سر د دعوا پر مهال وژل شوی دی. چارواکو ویلي ځینې کسان د دې پیښې په تړاو نیولې دي. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکي بند ته ورشي او وایي ګوري قومي دغه خبره د ایران د مهر آژانس ته کړې او ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو بس د چپکېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمونو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دې کار وخت نه زی تسمیم نیم چې خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملاً عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دی. نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پام لویږي هیلی مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي، همداسې چپانې سرپتلونه یي، همدا رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې غوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي.
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو، نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلنو پاک لدې راته وایه، تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دینه نور سختۍ هم موږ تېرې کړې دي او باید د لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لغه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي، هېڅ کار مخته نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دوو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تس تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس یې مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدستې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کوم چې کار به مې څنګه سي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو، په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرک په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په ډېر شوق، په خاطر زه وخت مکتب کې وم، معلومه هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ، اوس هم چېرته زه کار خپل درومه، نو همدغه آنلاین توګه دما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، او همدا کوم دوکان کې زه اوسم، دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکو مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د جمهوریت سقوط وکړ، د چپلیو او د سکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شوله، هغه د زړ شوله چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر تاګه ورسته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم، وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل دي، ځکه چې په مخکيني داور کې موږ په انقلاب چې وایي ما هر څو یم په وګه کې د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوی ده. نو په اوسني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق او نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسني که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خې به حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکم ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري د یې پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککې مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه، بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده یو خو ایمونږ رواج ده کې ژندی کېږي او افغانستان کې په ښځنې او وطن دستور ژندی ده ښځو کور نه او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي مړۍ پیدا کېږي روزي پیدا کېږي ایسول نه وځي زوم خرڅول نه وځي دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اوله زه وخولم بیا بله او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې دي د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نې جلکیو نې په وړکو نې سړی نې او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي پوکه حلاله روزي پیدا کېږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا ښځې دی غوته
تاسو ډیری وخت په افغاني جامو کې لیدل کېږي دا ولې علت راته وایي
دغه مونږ وطن ښځې خو ډېرې قدرمنې دي که نه او دانې یو ښځه ډېر وخت خولي چې دا جوړوي مو ولاکه سر په خلوصېږي یو چې دا ښتې جوړوي بیا ی خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زه ورکوم دا د ښځې روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانې دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار یم چې زه د افغانستان یم زه د وطن یم ځکه چې زه ویلي وایم چې زه وطن یم چې وطن ته مې خیر نه رسي مونږ تاسې باید مبارزه وکړو خپل رواج وسوتو د مونږ خطې زمونږ ډیزاین خاصې په ډول ولایتو کې د لوس کور وکړي دلته چای نه تینه خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشینی چې زه چې د لباس کم زه د بلې ښځې قدر کوم د بلې ښځې عزت سوتو افغانستان رواج دستور رواج
یو شمیر هغه ښځې چې همدغه شیان جوړوي دوی سوداګري کوي اوس یو ډول ګیله لري وایي بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولی نو ځکه دا کار پرېږدو تاسو څه وایئ په دې اکله
خبره داری دو فرشتې خورې چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډېر غټ تاوان د ښځو ته ولرو د ښځې دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې یې که یورپین یون ده که یونیسف ده که امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه مې از رپو دا باد دا دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غړ ته ونر سوال ده ځکه چې والو بخز خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله ده سیاست سره مونږ خزي ګډي کړی دي اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیستا افغانستان کې اوسېږي خدای په قهر کا کړه کا ز غټه کونډی ته کم غټه خزی ته کم دا رقم حالات ایمون وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته ون ته پیږي څوک کی خوري دا غه خز غلبی تشي خزی ته خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن ز خو کوټه خط نشم دی کوله ایمون دا اي د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنونو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وی ته وکی ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبونو پر ځی څاړ لري به چې خزو زون وسیزي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی په کاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تیشه کی د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کیادو ا دا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا د خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو
بهر میشتي وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو دریږي کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کیږي هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او هم
همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وې چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه اخیستل. دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد د تحولاتو نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی پام خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخو ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ او ته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنسي راوړی څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه. نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي او په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې. حتی جرأت د دې نه کوي چې یو نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول. مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو. مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوي فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوي پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کوله چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 24 21 سلیرشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری علام مال او ملگری.
ظلم ها غران کوي پما صرفا دې د هر ظلم ها غران کوي پوچې سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما صرفا دې د هر ظلم ها غران کوي دے دہر ظلم ہاتھ گران کری
کم عمر دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل دے سوچنا دے یارا نکوی پوچھے سبا پوٹی ٹوستر کو پیار مان کری بما سرفر.